سلام جوړ په خیر کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو زه فريد سیال هرکلی کوم. خبرونه کې درته د افغانستان او نړۍ نه مهمه وروستي خبرونه او راپورونه لرو، خو فایل به په خبرونو وکړو. په زابل کې روغتیایي چارواکي وایي په وروستیو ورځو کې د نس ناستې په سلهاوو پیښې په دې ولایت کې ثبت کړې دي. د دې ولایت د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمي د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا پیښې په مرکز، سیوري، ترناک او ارغنداب ولسوالیو کې ثبت شوې دي.
د درې ورځو راپه دې خوا بیا هم په خواشینۍ سره د زابل د سوري د بدین په سیمه کې د مرکز د ترنک په سیمه کې او همداسې د ارغنداب د ملیخیلو او عراقو په سیمه کې د شدید نس ناستې ګڼې پیښې رامنځته شوې دي چې تر اوسه پورې د ثبت شوو ناروغانو شمېره نږدې اتو سوو ته رسېږي.
خغلی حکیمی وویل صحی ټیمونه سیمې ته رسیدلی دي او د مریضانو درملنه روانه ده. هغه زیاته کړه هغه مریضان چې وضعیت یې خراب دی ځانګړو روغتونونو ته لیږدول شوي دي. تر اوسه د دې ناروغۍ څخه د مړینې راپور نه دی ورکړل شوی. تېره میاشت په زابل کې د سیلابونو او نس ناستې له کبله شپږ تنه مړه شوي وو. ناروې وایي په افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسېدو په څه باندې یو کال کې د ښځو او نجونو وضعیت د ټکان ورکوونکي تر حده خراب شوی دی. د خبره په ملګرو ملتونو کې د ناروې استازی مونا یول پرون په یو خبري غونډه کې وکړه. میرمن یول په یو ټویټ کې ویلي چې نړیواله ټولنه باید د افغان نجونو او ښځو ملاتړ ته دوام ورکړي. نوموړي په دې برخه کې د افغانو مخکښو ښځو نه ستړي کېدونکي هڅې د ستونزې ته د نړیوالې د پام اړولو لپاره مهمې بللي او ویلي دي چې دوی به یې هم ملاتړ ته دوام ورکړي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل وایي نړیواله ټولنه باید د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي د سپارښتنو په اړه سمدستي اقدام وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي د افغانستان د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارج بینټ نوملای راپور باید نړیواله ټولنه بیدار کړي چې په افغانستان کې د طالبان لخوا له بشري حقونو څخه د جدي سرغړونو د پای ته رسولو لپاره د حساب ورکونې د یو میکانیزم رامنځته کولو ته جدي اړتیا ده. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي ځواکونو یې شاوخوا نږدې 6000 کیلومتره خاوره بیرته له روسیې پوځیانو څخه نیولې ده. زلنسکی تیره شپه دا اعلان روسه تر هغې وکړ چې سیمه کې یو روسي چارواکي ویټالی ګنچوف هم ومنله چې اوکراینی ځواکونو د خارکیف په شمال کې هغه سیمې نیولې چې پخوا روسي پوځیانو سره وې. اوکراینی ځواکونو د روانې میاشتې په سر کې د یرغلیزو عملیاتو له پایل راوروسته جګړه کې د پرمختګ خبره کړې ده. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز وړه مورز وویل دوی په خارکیف، لوهانسک او دونتسک کې شل کلي آزاد کړي دي. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې نړیواله ټولنه د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي سپارښتنې منې کړې. د دې موضوع جزئیات درته په راپور او مرکه کې لرو. د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ افغانستان کې ماشومان سختو کارونو ته اړ شوي دي. بلخوا بیا په پکتیکا کې نصرګندو کسانو د یو بسګر ته 300 زیات شنې او میون لرونکي ونې اره کړې دي.
سیم سپری وی پنځه کاله شپږ کاله کېږي وسط چې خرچې دي او سیسه کالم د ټوله ګاجه را مړای مخ ته خدسوي ده پوه شوې.
او په پاکستان کې محکمې د علي وزیر ضمانت منظور کړی دی. نور مطالب هم درته لرو، ملتیا مو وکړئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم ستړي مشئ. د بخښنې نړیوال سازمان وایي نړیواله ټولنه دې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي سپارښتنې عملي کړي. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي د راپور هرکلی کړی، ویلي دي چې په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو دوام اندېښمنوونکی دی. په افغانستان کې د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ویلي چې د طالبانو تر حاکمیت لاندې افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت د استبداد په لور روان دی. جزئیات په دې راپور کې واوري.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبانو د دوحې هوکړه لیک نه دی عملي کړی او دغه شانې د عمومي بخښنې فرمان ته هم غاړه نه دی ایښې. د بخښنې نړیوال سازمان له لوري په یوه اعلامیه کې راغلي چې تیرو 12 میاشتو کې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ لاندې جبري ورکیدل، خپل سر نیول، له محاکمې پرته وژنې، په بیلابیلو ډولونو د پخوانیو افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو انتقامي وژنې او له داعش او مقامات جبهې سره د همکارۍ په تور د خلکو نیول او وژل هغه سرغړونې دي چې د طالبانو له لوري لا هم روانې دي. د بخښنې نړیوال سازمان له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په عجل ډول دی په افغانستان کې د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي سپارښتنې عملي کړي. د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ په تازه راپور کې راغلی چې د طالبانو تیر یو کلنه واکمني د بشري حقونو له سرغړونو ډکه وه او ګواښي کړی که نړۍ لاسبکار نه شي وضعیت لا پسې خرابیږي. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په پرونی ناسته کې ښاغلي بینټ په تیر یو کال کې د خپل ماموریت راپور وړاندې کړ. نوموړي وویل په افغانستان کې له تیر یو کال راهیسې بشري وضعیت لا پسې خرابه شوی، افغانان په یو بشري ناورین کې ایسار دي او نړۍ په ځواب ورکونه کې پاتې ښکاري. هغه دغه شان وویل چې د طالبانو له لوري د ښځو او نجونو د حقونو جدي سرغړونه، د مخالفینو او منتقدینو نه غچ اخیستنه او د دوی ځپل او د بیان پر آزادۍ بندیز د یوې استبدادي واکمنۍ څرګندونه کوي. د طالبانو حکومت بیا په یوه اعلامیه کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي راپور رد کړی او دا یې مغرضانه بللی دی. د طالبانو په اعلامیه کې راغلی دی چې په دې راپور کې پر سلګونو پرمختګونو سترګې پټې شوې او په افغانستان کې ښځو ته کوم ګواښ نه دی متوجه او په بیلابیلو برخو کې ښځې پر دندو بوختې دي. طالبانو د بخښنې نړیوال سازمان د اعلامیې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. بلخوا بیا د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکولسن هم د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا ناسته کې ویلي چې په افغانستان کې د بشري حقونو د نقص په اړه اندېښمن دی او طالبان تر اوسه نه دي بریالي شوي چې پر خپلو ژمنو عمل وکړي.
In Afghanistan, persons belonging to ethnic and religious minorities and groups
په افغانستان کې د لګکیو توکمیزو او مذهبي ډلو پورې اړوند خلک، نرخزیان، د بشري حقوقو مدافعین، خبريالان او د رسنیو کارکونکو د وژنو، خپل سرونیونو، جبري ورکیدو، فزیکی زورونی او شکنجه سره مخ دي. دا د منلو نه ده.
خاغلی نیکلسن وویل چې اروپای ټولنه افغان میرمنو او نجونو سره د هر ډول تاوتریخوالي په وړاندې د هغوی د ملاتړ په برخه کې په خپلو ژمنو ولاړه ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په ناسته کې د متحدو ایالاتونو استازي میشل ټیلر وویل چې امریکا په افغانستان کې د نجونو او ښځو د بشري حقونو په برخه کې په دوامداره ملاتړ ټینګار کوي. اغلی ټیلر غوښتنه وکړه چې باید پر طالبانو فشار زیات شي تر څو د ښځو د حقونو په برخه کې په خپلو ژمنو ولاړ پاتې شي. هغې وویل هر هغه څوک چې په نړیوال نظام کې د مشارکت هڅه کوي باید چې ټولو اصولو ته درناوی وکړي. د هغې په خبره ک نړیوال ټولنه په دې ټینګار و نه کړي د شرم وړ خبره ده.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د بشري حقوقو څار سازمان د جرمونو له نړیوالې محکمې غوښتي چې په افغانستان کې د شوو جنگي جرمونو په اړه خپل څېړنې ژر پیل کړي. یا سازمان په یو نوي راپور کې لیکلي چې په افغانستان کې شوو جرمونو ته رسیدنه او عدالت ته د افغانانو لاسرسی له ځنډ او خنډ سره مخ دی. په ورته وخت کې په تیرو 20 کلونو کې د جګړې د قربانیانو د کورنیو ځینې غړي هم د عدالت غوښتونکي دي او له نړیوالې محکمې غواړي چې د څېړنو په ترسره کولو سره عدالت پر ځای کړي. د دې نور حال د مرسلین ارسلا پر راپور کې ووري.
از کی تقاضا کنم؟ از جامعه بین الملل علی اصغر هغه څوک چې د روان مریض کال د ثور میاشتې په لومړۍ نیټه د مزار شریف د شیعهګانو په یو جومات کې په انتحاري حمله کې ورور وژل شو. دی د طالبانو له حکومته دا تمه نه لري چې د ده د ورور وژونکي دې محکمې ته راکاږي، ځکه د علی اصغر په خبره طالبان په خپله د انتحاري برید کوونکو کنډک لري او له داسې یوه حکومته د عدالت غوښتنه بې ځایه ده. خو دی د نړیوالې محکمې په څیر له نورو بېپرې عدلي او قضایي سازمانونو تمه لري چې د ده د ورور له وژونکو سره حساب وکړي.
لورور پرته د کورنۍ واته غړي مو وژل شول، د ځینو د بدن غړي پرې شوي. که یوه بېپرې محکمه جوړه شي، یوه داسې محکمه چې په واقعي توګه قانون پلی کړي، نو طبعاً موږ د دا راز جنایتونو د عاملانو د مجازاتو غوښتونکي یو. دوی ته باید جزا ورکړل شي.
دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان هم د جرمونو د نړیوالې محکمې له لورې په افغانستان کې د جنګي جرمونو په اړه د څېړنو پر ځنډ نیوکه کوي. یاد سازمان په خپل تازه راپور کې لیکلي چې 14 کاله کېږي افغانستان د نړیوالې محکمې غړیتوب ترلاسه کړی او یادې محکمې هم په دغه هیواد کې د جنګي جرمونو د څېړلو ژمنه کړې، خو تر اوسه په دې برخه کې پرمختګ نه دی شوی. د بشري حقونو د څار سازمان وایي که څه هم د جرمونو نړیوالې محکمې وغړي د 2020 کال د سپټمبر په میاشت کې له دغې محکمې وغوښتل چې د ته اجازه ورکړي تر څو په افغانستان کې د طالبانو او داعش خراسان څانګې د جنګي جرمونو په اړه څېړنه وکړي، خو دا څېړنې تر اوسه نه دي پیل شوې. د بشري حقونو څار سازمان غړي حیدربار ازادۍ راډیو ته وویل د طالبانو له حکومته دا تمه نشي کېدی چې جنګي جرمونو ته د رسیدنه وکړي. له همدې امله دوی د جرمونو له نړیوالې محکمې غواړي چې پر خپلو ژمنو او مسؤلیتونو عمل وکړي.
It's been 16 years now.
For a scholarship to the German Nariwali Mahkamah in Afghanistan the waziyat chirl file kal khotar wo se pakar ke parmaktak nade shway numung la Nariwali Mahkamah waro che jir tarjra di wa prekra wakri tar so tar we andazi de mahkamah kar mukhtalal shi zaka afghanano deer intezar wakar
too long.
د بشري حقونو څار سازمان په خپل راپور کې لیکلي چې په وروستیو میاشتو کې دوی د طالبانو په لاس یو لړ هدفي وژنې، شکنجې، د انسانانو تریتم کېدل او د ښځو او نجونو پر حقونو د تیریو ځینې پیښې ثبت کړي. په راپور کې دغه شان د داعش خراسان څانګې له لورې پر شیعهګانو او هزارهګانو بریدونو ته هم اشاره شوې او ټینګار شوی چې عدالت ته د رسیدو لپاره د افغانانو انتظار ډېر اوږد شوی او د جرمونو نړیواله محکمه یې باید د څېړلو لپاره اقدام وکړي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
اوس با پکتیکا ته ورشو. د پکتیکا ولایت په اومنی ولسوالۍ کې نڅرګنده کسانو د یو بزګر تر 300 زیات شنې او میوه لرونکي ونې اره کړې دي. دغه پیښه د یکشنبې او دوشنبې په منځنۍ شپه رامنځته شوې ده. د دې ولایت بزګران وایي هر چا چې دا کار کړی له دغې بزګر سره یې سخت ظلم کړی دی. نور حال په دې راپور کې واورئ.
د پکتیکا ولایت ومنی ولسوالۍ گناوی کلی په دغه کلی کې تیره شپه ناڅرګنده کسانو د حاجي شدیم د باغ 300 شل میوه داری ونې اره کړې. په دغه رسوه ونو کې 270 ونې د مڼو دي. په دغه باغ کې په حاصلاتو سپرې شاوخوا 600 ونې ولاړې وې چې تر نیمایي زیاتې اره سوې دي. ومو غوښتل حاجي شدیم سره ده ته د وراوښتې زیان په اړه خبرې وکړو، خو پیدا مو نه کړ. خو د حاجي شدیم ورور سلیم مو وپوښت چې دا ونې بچا اول یاره کړې وې. وی ویل
بله شپه بس د شپې په مخ څوک ورته راغلي دي چې وهلې دي وهلې دي ټولې دي اره څه د بادامو دي چې څه د زردالو دا شیونې مو پکې راځي داسې خو دي کتار نه دي ډېرې دي مړو دي بسیم سپرې وې 15 کاله 16 کاله کېږي وسط څه خرچې دي اوس چې څه کالم دا ټوله ګاجه ده مڼه یې مخ ته خط شوې ده پوه شوې وړه شکېدلې وه بس رسې بس دا د خدای بېرحمه به ورته راغلي دي سر څوک دي بس ټیپاس کې درته کړي دي.
سلیم وایي په ځینو کسانو مو شک راځي خو لاس مو نه پولګیږي ځکه ثبوت ته یې نسو رسولی. د طالبانو حکومت چارواکي راغلي هغې هم پوښتنې ګروېژنې کوي او پلزنې هم راغوښتی دی ګوندې مجرم پیدا کړي.
حکومت مشوره هلته یو نفر د کوچیری په د بل خواته هغه نفر به انشاءالله د مازدیګره به راورسوي هغه بیا پلوهلی ده به هغه هم داسې چې د دوی خوښ شي زه ځم او بیا دا شی نورمومنه شي.
شاغلی سلیم وای دا لمړی ځل دی چې په ټوله سیمه کې دا ډول پیښه رامنځته کیږي. دومره ظلم په تاریخ کې چا هم له چا سره نه دی کړی. دا په داسې حال کې ده چې په خواله رسنیو کې ولسي خلکو هم دغه پیښه په سختو ټکو غندلې او زیاته خواشینۍ ورباندې څرګنده کړې ده.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق کردیم. ازادی راڈیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اوس به ګاونډي پاکستان ته ورشو. د کراچۍ د ترهګرۍ ضد یوې محکمې نن د پاکستان په ملي اسمبلۍ کې د جنوبي وزیرستان د استازي او د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مخکښ غړي علي وزیر ضمانت منظور کړ. د نوموړي وکیل قادر خان ویلي د علي وزیر پر ضد په سند صوبه کې جوړ شوي څلور وړه قضیې ختمې شوې دي. اوس چې په ټولو قضیو کې د هغه ضمانتونه شوي، نو آیا علي وزیر به خوش شي؟ د پښتنه د مشال راډیو خبریال هارون چا له یو مدافع وکیل قادر خان څخه په دې مرکه کې کړی ده.
نن موږ د عدالت کې ضمانت پیش کول غواړو چې دوه درې څلور ورځې لګي کړم دا غي په ویریفیکیشن او په دغه کې هغه یو پروسیجر یو پروسیس دی چې دې کله ضمانت راوړي نو هغه نه پاتې بیا باندې کې درې څلور ورځې مزید
او تر دې مخکې وکیل سه به ضمانتونه به وشو بیا به بل مقدمه د علي وزیر پر ضد راووتا نو دې زل تاسو سم نه لمنې چې ټول مقدمه خلاص شي دې به اوس غني خوش شي. او قادر خان صاحب علي وزير خو په دې رستو کې ناروغ او بیا هسپتال کې بستر شو، نو هغه ته تاسو د ضمانت خبر رسول دي د هغه عکس العمل څه دی او د هغه صحي وضعیت څنګه دی؟ وکیل صاحب ناروغی سدا او علاج څنګه روانه تاسو مطمئن یی چې علاج صحیح سم کیږي؟
د مشال رادیو خبریال هارون بچاو چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ غړي علي وزیر د ضمانت منظور کیدو په اړه د هغې د مدافع وکیل قادر خان سره خبرې کړې وې. د ارمنستان او ازبرجان ترمنځ په پوله د نوو نښتو راپورونه ورکړل شوې دي. د دواړو هیوادونو د دفاع وزارتونه یو بل د نښتو په پیلولو تورن کړی دي. واشنگټن بیا له دواړو هیوادونو د نښتو د سمدستي درولو غوښتنه کړې ده. څو زیات په دې راپور کې ووري.
د راپورونو له مخې د ارمنستان او ازربایجان د سرحدي ځواکونو ترمنځ تیره شپه نوې نښتې رامنځته شوې دي. په 2020 کال د لانجمنې نګور نقره باغ د سیمې پر سر د دواړو هیوادونو ترمنځ د جګړې له پای ته رسېدو وروسته د ګډې پولې په اوږدو کې اکثره وختونه د نښتو راپورونه ورکړل شوي دي. د ارمنستان د دفاع وزارت نن وویل چې د ازربایجان ځواکونو تیره نیمه شپه د انګورېسوتک او جرموک د ښارونو پر لور د ارمنستان د پوځ پر پوستو د توپونو او توغندیو په ګډون د درنو وسلو بریدونه وکړل. خو د ازربایجان دفاع وزارت بیا ارمنستان تورن کړی چې د شکسیان، کلبجار او لاسین سیمو ته نږدې تخریبي عمل ترسره کړي او دوی پر پوځي پوستو د خندق قوانونو په ګډون د درنو وسلو ډزې کړي دي. پوز ویلی چې په دغو بریدونو کې آذربایجان پرسونل ته تلفات رسیدلی خو شمیر نه دی ښودلی. ارمنستان خپل لوري ته د تلفاتو د وختو خبر نه ده کړی خو ویلی دی چې ټوله شپه نښتې روانې وې. د ارمنستان د صدر اعظم نیکول پاشینیان دفتر نن وویل چې پاشینیان د نړۍ له یو شمیر مشرانو سره پر ټلیفون خبرې وکړي او له هغوی وغوښتل چې په دې اړه مناسب اقدام وکړي. د ارمنستان صدر اعظم د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انتونی بلینکن، د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل مکرون او د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ټلیفوني خبرې کړي دي.
د ارمنستان د دفاع وزارت همدارنګ ویلی چې د روسیا او ارمنستان د دفاع وزیرانو هم نن پر ټلیفون خبرې وکړې او موافقه وکړه چې د ارمنستان او آذربایجان په پوله د وضعیت د ثبات لپاره به ګامونه پورته کوي. له دې مخکې د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په یو بیان کې ویلي چې متحدي ایالات د جګړې د سمدستي درېدو غوښتنه کوي او واشنگټن په سیمه کې رامنځته شوي وضعیت ته په تېره بیا په ارمنستان کې د خلکو د هستوګنو پر سیمو او ملکي تاسیساتو د بریدونو په اړه راپورونو ته ډېر اندېښمن دی. بلینکن ویلي چې دا مسله یې ډېره مخکې واضح کړې چې دغه کړکېچ له پوځي لارې نشي هواریدی او غوښتنه کوي چې هر ډول پوځي دښمنۍ د سمدستي ودرول شي. ارمنستان له آذربایجان سره د 2000 کال په جګړه کې چې شپږونه دوام وکړ د لانجمن ناګورنه قرباغ د سیمې پر ځینو برخو کنټرول له لاسه ورکړ. په دغه جګړه کې چې د روسیې په منځګړی توپ په یو اوربند سره پای ته ورسېده له 6500 زیات کسان ووژل شول. د روسیې شاوخوا 2000 پوځیان په سیمه کې ځای په ځای شوي او پر وضعیت څارنه کوي.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
په دویمه برخه کې درته نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو پروګرامونه لرو، خو تر هغه وړاندې ملګری ملتونه وایي تیر کال په نړۍ کې شاوخوا 50 میلیونه وګړو په نوي یا عصري غلامۍ کې ژوند کړی دی. افغانستان هم یو له هغو هیوادونو بلل شوی دی چې د عصري غلامۍ بړې جبري کار او جبري ودونه پکې زیات و. نور حال په دې راپور کې
ورسینځل
دا د میدان وردګو ولایت اوسیدونکو لسکلن فیصل د چې د خپل کورنۍ لپاره دی وی مړی ډوډۍ د پیدا کول لپاره خپل پلار سره د میدان خار په یو لمنه کې خښتي وی. دا یوازې فیصل نه دی چې په کم عمر شاخه کار ته مخه کړي، بلکې په افغانستان کې روان ناوړه اقتصادي وضعیت ډېرې کورنۍ دې ته اړ ایستلې چې په خپلو کم عمر ماشومانو درانه او شاخه کارونه وکړي. د ځینو راپورونو له مخې آن یو شمیر کورنۍ دې ته مجبوره شوي چې خپلې وړې لوڼې له وخته مخکې واده کړي. د ملګرو ملتونو د کار سازمان په خپل وروستي راپور کې ویلي چې د تیر 2021 کال تر پایه شاوخوا 50 میلیونه وګړو په نړۍ کې په نوي یا عصري غلامۍ کې ژوند کاوه. افغانستان هم یو له هغو هیوادونو بلل شوی چې پکې جبري کار یا جبري ودول ډېر زیات دي. دا د 50 کلونو مخکې راپور په نسبت په سلو کې 25 زیاتوالی ښیي. د کار نړیوال سازمان او شریکانو یې روان وضعیت د اندېښنې وړ بللی او د بېلګې په توګه د جنسي سوداګرۍ استثمار ته په اشاره ویلي چې د پدیدې د هرو څلورو تنو چې اجباري کار ته اړ ایستل شوي یوې اغېزمن کړی دی. بېوزله ښځې او ماشومان تر ټولو زیات د دغه وضعیت ښکار شوي دي. د کار نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو د مهاجرت له نړیوال سازمان او واکفري بنسټ سره چې په نړۍ کې د معاصرې غلامۍ څارنه کوي په ګډ راپور کې ویلي چې د تیر کال تر پایه په نړۍ کې 28 میلیون وګړي جبري کار کولو ته اړ شوي او 22 میلیونه یې هم جبري ودونو ته. په دې راپور کې چې د دوشنبه پورې خپور شوی دغه راز ویل شوی چې دا د 50 کالو مخکې راپور په نسبت چې په 2010 کال خپور شوی په نړۍ کې د هغو کسانو په شمیر کې چې په عصري غلامۍ کې ژوند کوي 10 میلیونه زیاتوالی ښیي. د راپور پر بنسټ 2/3 برخه زیاتوالی یوازې په جبري ودونو پورې تړاو لري. د واک فری فاونډیشن مشر ګریس فورس اسوشیټډ پریس ته ویلي په دې کې هیڅ شک نشته چې 50 میلیون وګړي یو محافظه کار شمیره ده، ځکه د ماشومانو د جبري واده او د هغو تر ټولو ناوړه ډولونو یعنی جبري کار کولو ترمنځ تشه موجود دي. د نوموړي په خبره دا په ټوله نړۍ کې په عصري غلامۍ کې د خلکو د ژوند کولو یو بنسټیز اټکل دی. د افغانستان ترڅنګ بنگلاديش، کانګو، مصر، هند، اوګاندا او یمن په نړۍ کې د عصري غلامۍ له تر ټولو زیات ځپل شوي هیوادونه بلل شوي دي. خو په دې راپور کې دغه راز ویل شوی چې شتمن هیوادونه هم له دغې ستونزې خوندي نه دي او وایي نږدې د هرو څلورو جبري ودونو یوې په لوړ یا ورڅخه څه کم په متوسط عاید لرونکو هیوادونو پورې تړلی دی. د شمیرو له مخې په افغانستان کې د 10 او 15 کلونو ترمنځ شاوخوا 2 میلیونه ماشومان شاخه کارونه کوي. د جبري ودونو په اړه کره شمیرې نشته، خو په دې وروستیو کې چې پر افغانستان اقتصادي، سیاسي او ټولنیزو ستونزو پراخ سیوری غوړولی، د جبري ودونو په اړه هم راپورونه ورکړل شوي دي. په نړۍ کې د جبري ودونو 2/3 برخه په آسیا پاسیفیک سیمه پورې چې د نړۍ زیات نفوس پکې اوسي تړلې، خو په عربي هیوادونو کې هم د جبري ودونو شمیر زیات دی او د هرو زرو وګړو نږدې 15 جبري ودونو ته اړ ایستل شوي دي. میرمن فورست په یو بیان کې وویل عصري غلامۍ د انسان په لاس رامنځته شوې یوه ستونزه ده چې له تاریخي غلامۍ او د دوامداره نابرابرۍ له جوړښت سره تړلې او د کار د نړیوال سازمان مشر ګای ریډډ بیا د دغې غلامۍ په وړاندې د مبارزې لپاره د پراخو هڅو غوښتنه کړې ده.
ما
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
وز بغزنی ته ورشو. په غزنی کې د اطلاعاتو فرهنګ ریاست چارواکي وایي په اوسنیو وختونو کې غزنی ته د کورنیو سیلانیانو تر څنګ د بهرنیو سیلانیانو راتګ هم زیات شوی دی. دوی وایي د تیر کال په پرتله د بهرنیو سیلانیانو شمیر زیات شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې تیر ورځ هم دغه ولایت ته له تایلند هیواد څخه یو لستنه سیلانیان ورغلی وو او دلته یې له ځینو تاریخي ځایونو څخه لیدنه کړې وه. نور جزئیات په دې راپور کې.
دا تور شزو په ګډون یو لستنه سیلانیان چې له تایلند څخه غزنی ته راغلي. دوی وایي په غزنی کې د اطلاعاتو او کلتور ریاست په همغږۍ د دغه ولایت له یو شمېر تاریخي ځایونو څخه لیدنه وکړه. دغه سیلانیان وایي له هرات او کندهار ولایتونو څخه وروسته غزنی ته راغلل او د دغه ولایت بالاحصار، سردار غونډۍ او د غزنی تاریخي منارې ولیدې. سمارت د دغه یولس کسانو له جملې څخه یو دی. نوموړي د غزنی د تاریخي منارو په سیمه کې ازادۍ راډیو ته وویل خوشاله دی چې له خپلو لسو ملګرو سره یو ځای دلته راغلی او د دغه تاریخي او کلتوري ولایت له ځینو تاریخي ځایونو څخه لیدنه وکړه. نوموړی وایي غزنی ښار او د دغه ښار ډیری سیمې د دوی لپاره د تعجب او زړه راښکون وړ دي.
I think it's missing because
زمپان ز فکر کوم موږ د خپل لمړنی پلان لمخه په غزنی کې تم شو او کله چې مو ټول خارولی ده نو پوه شو چې دا ډیره کولی دره ده. موږ د غزنی مینارونو ته هم لاړو چې خورا اغیزمنو او هلته د لمر لویدو ننداره ډیره کولی و او به موږ له خپل دوستانو سره تیر شپه دلته پاتې شو او لا هم په غزنی کې ډیر وخت لرو.
تر دې درې میاشتې وړاندې هم درې تنه ایرانی بهرني سیلانیان غزنی ته راغلي وو. دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست چارواکي وایي په اوسنیو وختونو کې غزنی ته د کورنیو سیلانیانو تر څنګ د بهرنیو سیلانیانو راتګ زیات شوی دی. په یاد ریاست کې د ګرځندوی عمومي مدیر مزمل هوتک ازادۍ راډیو ته وویل تیر کال مشلتنه بهرني سیلانیان درلودل چې له تاریخي ځایونو څخه لیدنه کړې و خو دغه شمیر سر زیات شوی دی.
سخ کال په 1412 مریز کال کې تر اوسه پورې چې د کال نیمایی ده تقریبا ټول 15 کسه بهرني سیلانیان لرو چې څلور کسان مخکې راغلي وو او یو لس کسان اوس راغلي وو د تایلند هیواد څخه چې دوی ته مو راهنمایي وکړه.
غزنی د افغانستان له ښکلو لرغونو او زیات شمیر تاریخي ابدولرونکو ولایتونو څخه دی چې ډیری وخت یې د بهرني او کورني سیلانیانو پام ځان ته اړولای دی.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15090
او 1900 اټیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
همدارنګه تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو ټولې خبرونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واورئ وګورئ او ولولئ. اوس مرزو تاسو پیغامونه.
السلام علیکم. زما پیغام دا دی لاري ډيري خرابې دوه ترنکوټ نه بیا د روزګان ولسوالۍ پر زما پیغام دا دی چې باید زمونږ لاري جوړې شي او زمونږ په وطن کې مخابراتي شبکې کار نه کوي. کرینا بیا د روزګان پر لارې ډېرې سخت خرابې دي او ډېرې ستونزې او مشکلاتونه دي. نو باید زموږ لارې سمې شي او دوهم پیغام دغه دی چې باید ژر تر ژره زموږ سړکونه جوړ شي. نن مې شمسالله شمشار په روزګان اوسېدونکي. السلام علیکم.
کسان سبا چې ځای له کابل میاله کني وجه ګوره عبارت رو نه داسې وکي مثلا ولس نګرمه یو وس د چې اجازه نه کوي ته ما سره بیا قسم به باور وکړه ما سره خپل کوی خپل بچان دي د خپل بچان زوس مکتب ته رسم نه شاله په څه خاطر سره چې د دې د بیر دې د وابه چې وس مثلا د خپل بچان خپل کوی خپل لیس په خپل کوی خپل درس ته وام خپل کوی درس گئی مورت وای گئی زور ته گئی مسایت ورسه په هغه په کم په یو ټکو ټکا زره ورسوم. نو چې دې دا خبره کوي وای چې مثلا ولس ګرم دي نو ولس د شل کار وای درس تاسو ول په دا ولاتو کې وجاسه د فنتونو ته وجاسه په دا ول سوالي کې وجاسه په دا مرکز کې وجاسه په دا مرکز کې مرزا پنځه کاله تا کار کې مرزا ته ژوند کوو.
سلام نیک لونیک پر زوینه مې ومنه استفاده نشارې من کابل نه.
مننه کوم په دغه یو کال کې طالبانو ځواک نه لري چې شوانځي د انجنونو پر مخ پرانستل وکړي. د ما په نظر طالبانو نه غواړي او نه پوهیږم چې د انجنونو ګناه څه دی. دا هم وایم چې خلکو ستونزه نه لري، دا طالبانو دي چې ستونزه لري. وای به ګوري چې په پکتیا ولایت کې خلکو شوانځي پرانستل کړ، دا ډیره لویه مثال ده چې خلکو نه غواړي او طالبانو نه غواړي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422111201. شمیره بیا تکراروم 00422111201.
دا خبرونه دویمه نیمای تر رسیدو. په دې برخه کې درته نیمه نړۍ او د اساسي او بشري حقوقو پروګرامونه لرو، خو تر هغه وړاندې لنډ خبرونه. په زابل کې روغتیایي چارواکي وایي په وروستۍ ورځو کې د نسناستي په سلهاو پیخي په دې ولایت کې ثبت کړي دي. د دې ولایت عامر روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی د سشنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل د پیخي په مرکز سیوري ترناک او ارغنداب لوسالیو کې ثبت شوی دي. خغلی حکیمی وویل صحی ټیمونه سیمې ته رسیدلی دي او د مریضانو درملنه روانه ده. هغه زیاته کړه هغه مریضان چې وضعیت خراب دی ځانګړو روغتونونو ته لیږدول شوي دي. تر اوسه د دې ناروغۍ څخه د مړینې راپور نه دی ورکړل شوی. تېره میاشت په زابل کې د سیلابونو او نسناست له کبله شپږتنه مړه شوي وو. ناروی وای په افغانستان کې د طالبانو له وخت رسیدو په څه باندې یو کال کې د ښځو او نجونو وضعیت د ټکان ورکون کې تر حد خراب شوی دی. د خبره په ملګرو ملتونو کې د ناروی استاذ مونایول پرون په یو خبري غونډه کې وکړه. بیرمنیول په یو ټویټ کې ویلي چې نړیواله ټولنه باید د افغان نجونو او ښځو ملاتړ ته دوام ورکړي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امینیسټي انټرنیشنل وایي نړیواله ټولنه باید د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي د سپارښتنو په اړه سمدستي اقدام وکړي. امینیسټي انټرنیشنل ویلي د افغانستان د بشري حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ نومړی راپور باید نړیواله ټولنه بیدار کړي چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا له بشري حقوقو څخه د جدي سرغړونو د پای ته رسولو لپاره د حساب کونی دی یو میکانیزم رامسته کوله ته جدي اړتیا ده. د افغانستان د بشري حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکون کی ریچارډ بینټ د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا یو 50مه غونډه ته ویل چې افغانان د بشري حقوقو په یو داسې بحران کې راګیر دي چې نړۍ په حل کې بي وسخ کاری. د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي وایي ځواکونه یې شاوخوا 6000 کیلومتره خاوره بیرته له روسي پوځیانو څخه نیولې ده. زيلنسکي تېره شپه د اعلان وروسته تر هغې وکړ چې په سیمه کې یو روسي چارواکي ویټالي ګنچف هم ومنله چې اوکرايني ځواکونو د خارکیف په شمال کې هغه سیمې نیولې چې پوخای روسي پوځیانو سره وي. اوکرايني ځواکونو د روانې میاشتې په سر کې د يرغليزو عملیاتو له پایلې وروسته جګړه کې د پرمختګ خبره کړې ده. د اوکرين د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز ورمو ورزول دوی په خارکیف، لوهانسک او دونسک کې شل کلی آزاد کړی دي. او د ارمنستان صدر اعظم ویلي چې په ګډه پوله یې لازای برجان سره د نخت لامل نه څلويخ سرتیری وژل شوې دي. په همدې حال کې نړیوالې ټولنې د دې دوړو هیواتونو ترمنځ سملاسي د نختو د بندیدو غوښتنه کړې ده. په 2020 کال کې د باکو او ایریوان ترمنځ د جګړې لپاره تر رسیدو وروسته د ناګورونو قرباغ د جلا شوې سیمې پر سر د دوړو هیواتونو ترمنځ وخت نا وخت نخت رامنځته شوې دي. دوړه هیوادونه په دې سیمه کې د روسي او نخوتو د پایل پړه پر یو بل چوي. د روسي د بهرنیو چارو وزارت نن وویل چې د دوړو خواو ترمنځ د نن سهار راهیسې یو ځل بیا پر اوربند هوکړه شوې ده. د روسي د بهرنیو چارو وزارت لخوا پر خبره شوې بیان کې هیله څرګنده شوې ده چې د روسي په منځګړتوب رامنځته شوې اوربند به په بشپړه توګه مل شي. خو د آذربایجان رسنۍ راپور ورکړ چې دا اوربند له ټینګېدو څو دقیقې وروسته مات شو.
نیما نړی
خسر د میان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زدا مال تر لیګما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځکه نه نو زم نور د دې ژوند خو زه په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ناروغي پر وخت روختون ته تاک د ټول خلکو له لومړی او ارتیاو څخه ګڼل کیږي. خو یو شمیر میرمنې وایي چې کورنۍ لپاره هم د سختو ناروغي پر وخت روختون ته د تګ اجازه نه ورکوله. خو کله چې د طالبانو د حکومت لخوا په ښځو د حجاب او محرم درلودلو خبرې رابرسیره شوې دي، په کورونو کې د دوی ستونزې نورې هم ورزیاتې کړې دي. حال دا چې له اسلامي، انساني او حقوقي اړخه د درد او رنځ درملنه د هر ژوندي موجود حق دی. 55 کلنه مرجانه وایي چې د دوی په کور کې نارینه نه غواړي چې د کور ښځې په وخت سره روغتون او ډاکټر ته ورشي. نوموړی د خپلو دوو لیورو لونو کیسه کوي چې په پیل کې ډاکټر ته د تګ اجازه نه ورکوله. ناروغي دومره زیاته شوه چې بیا علاج ناشونی شو.
مطلب یې ورته نه وي، هغه هم خراب نه وي، ځینې مړی اسولې پیانو ستای و دای لبشو ول وی دی پیانو یا کری پیانو څو کناسی سی یو سی هغه وای په دمه را زختم زو لا کما مریضی د شابسی هغه په کما کې به دی لاندې کړی ته دلی وای دا د وطن د وای یو کو ډاکټر څپ ډاکټر باندې علاج نه کیږي په اول مر کې سره ته مریض کوم و نه خوري بیا خو نو ګټ نه لري ډاکټرانو مرته وای ول لبشو وای چې د مرګ کې مشتی راوړي مزنه څپوک
رنۍ بیا د خځینه ډاکټرانو نشټون د دې لامل بولی چې میرمنې روختون ته نه پریږدي. د یو شمیر ښځو په وینا د کورنۍ سړیو د بهانه لپخاصخه کوله چې نارینه ډاکټر ته نه ورولي. خو له هغې ورځې څخه چې طالبانو په ښځو باندې ځینې بندیزونه لګولي دي، د دوی مشکلات زیات کړي دي. د ناروغۍ پر وخت په کور کې د کلونو مخکې کورنۍ درملنې ورباندې عملي کوي. د کابل اوسیدونکو راځي وایي کله خداس هم شي چې د میرمنو درد د روغیدلو پر ځای نور هم ورزیات کړي.
په کلی کې له پخواني وختونو هم ساریان خپل خزینه پرې خو دي چې ډاکټر تلاشي خپل درملنه په خپل سر باندې خپل کور کې کول. اوس چې طالبان راغلي د محرم او ایجاب خبرې کوي او اوس ډیر سخت گیر شوی دی خپل خزینه پرې دي چې کور نه بهر وځي یا ډاکټر تلاشي. دا خزه مجبوری دی، یعنی د کور خلک یا رقم دوا د بوټي دوای بوټي ورته ورکي او بل اخر د دن له درد مړ کیږي. دوی نشي کولای چې ډاکټر تلاشي، کوم ډاکټر ته پرې نه دی. بل اخر د زهري کېده چې زهري بوټي خا رقم بوټي ورته ورکي یا بل اخر دوی له درد مړ کیږي.
میرمن انجینر شریفه چې د جمهوریت پر وخت په پکتیا کې د ښځو د چارو لومړنۍ رئیس وه، په یاد ولایت او یو شمیر نورو ځایونو کې د اکثره کورنۍ لخوا له میرمنو سره د روغتیا او د ژوند په نورو چارو کې د نادودو او ظلم شاهده وه. نوموړی وایي چې ډېرې میرمنې دا چې په وخت سره روغتون ته نه رسیږي د زیږون پر وخت مري.
زمونږ جامعه ډېر پاتې شوې جامعه ده او نرې او ښځې ښه سواد نه لري، ډېر ناپوهي ده. زه د ښځې د چارو صدایي شوم، هلته ډېر شیان ما ولیدل، زما زړه وچا ولیدل په ښځو باندې. پوهېږي کله چې ښځه مریضه کېږي، نسایي مریضه هم وي، یو دایي یو کوم زاره ښځه راولي وایي دا تا ته کومک کوي، دلته خپل بچي راوړه. ډېرې مړ کېږي ډېر ښځې په دغه وخت باندې. زه ډېر ما لیدلې، حتی ما ته عریضې هم راولي و، مور او پلار چې زما لور داسې شوې ده، عریضې هم زما سره سو عریضې و. کله چې یو ښځه بیماره کېږي ډاکټر ته ورو دې ته شرم ده، او ښځینه ډاکتران داخله مونږ ډېر کم لرو. هغه څوک پوهېږي چې هغه تبرکلوز لري، هغه بل معدې درد لري، او هغې په کوم مریض کې اخته دی. دا هغې په نوم باندې یو ښځینه ډاکټر ته بوځي، هلته ګوري چې مریض ده، یو کاغذ ورکړه، یو دوه ګولیګان اخلي او صحیح تداوي نه کوي، هېڅ نه کوي او هم نه کیږي. ښځې
میرمن شریفه زیاتوي چې په کلیو او بانډو کې بیا یو بل ستونزه دا وي چې نارینه د کار لپاره له هیواد څخه بهر ځي. د تګ پر وخت هم سپارښتنې کوي چې ښځې د هیڅ ځای آن روغتون ته هم نه ځي.
کله چې واده وکړي دوه درې میاشتې خپل قزو سره کینی او بیا دوه درې کال هغه کار کول ته ځي. پکتیکا کې داسې ده، پکتیا کې داسې ده، او هغه امارات ته ځي هلته کار کوي، او هغه ښځه بیچاره کوم نوکر غوندې هلته کار کوي، یو لقمه ډوډۍ خوري بس خلاص. د دې وضعیت ډېره خرابه ده. یو ښځه وه، ډېره ځوانه 18 کلنه ښځه وه، هغې لومړی بچی وو، هغه ډاکټر ته خاوند فامیل نه دی ور په هغه ځای کې، هغه مړ شو. د ښځو سره ډېر زور زیاتی ده، ډېر نامهرباني شته، ډېر ظلم او جبر کوي ښځو ته. بامیان ته تللی وم، بدخشان ته تللی وم، مزار شریف ته، پکتیا، پکتیکا، تقریبا 22-23 ولسوالي ولایت ته تللی وم. ټول په ښځو باندې ښه پوهېږم د دې ژوند او د دې ژوندانه څنګه دی.
نارینه بیا فقر او بی وزلی لبل لوریس غا دسی مرکزونو نشټون د دې لامل بولی چې میرمنې ډاکټر ته نورولی. احمد جان په بغلان کې وسی کی وای چې له دوی څخه روغتونونه لري دي.
د روغتیاي اسانتیاو ته د نن لاسرسي زین دلایل دي. مثلا یو خو د خلکو بد اقتصادي وضعیت د یغوی بد اقتصادي وضعیت د اجازه نه ورکوي په خپل وخت باندې خپل مریضان روغتون ته ورسوي. او بل خبره دا ده چې اکثره وخت د حالات په هیڅ پلر پرتو سیمو کې د اورښتونو، سیلابونو یا ځینو نورو دلایل لامل لارې خرابې شوی او په وخت باندې خپل مریض روغتون ته نسی رسولای. نو دا ټول د دې لامل کیږي چې حتی مریضان د همدغو ناروغیو لامل خپل ژوند له لاسه ورکړي، بالخصوص د زیږون پر مهال د ښځو له ستونزو سره مخامخ کېدل چې کېدای شي د ماشوم د ژوند له منځه تلو همدارنګه ښځې ته د لوی مشکلاتو د پیښېدو لامل شي.
خو ټول نارینه بیا د میرمنو د درد او رنځ پر وړاندې بې پروا نه وي، دوی ډاکټر ته د تللو مخالفت نه کوي ځکه پوهیږي چې ښځې هم د دوی په څیر خوږې ساسوي او درملنې ضرور وي. د کابل اوسیدونکي نقیب له نور خبرو سره.
موږ ته د میرمنې خور مور ټول ژوند ارزښت لري، نو دا خو اوس پخوانی وختونه نه دي. خلک ټول پوه شوي د ښځو حقوق ته اوس درناوی شته دی او خلک پر وخت روغتونونو ته خپلې میرمنې وړي. که چیرته موږ خپلې میرمنې په وخت روغتون ته یونس نو د هغوی زیان هم موږ ته وړي. ناروغي شي هغه کور کار نه شي کولی، هغه زموږ له لاسه ځي او خپل ژوند به هم له لاسه ورکړي. کله چې ژوند له لاسه ورکړ نو بیا بیرته د خپل کور جوړول یا د خپل ژوند جوړول دا په ډېرې سختۍ سره کیږي، ځکه چې دلته افغانستان کې اوس فقر بیخي زیات شوی دی. کله چې فقر زیات سي نو کوزدا یا واده یا ژوند جوړول به پسه وشي. نو اوس د پخوا په پرتله یو څه دا کمی شوی دی. خلک خپل میرمنو ته ارزښت ورکوي، د غوی حقونه پیژني او روغتونونو ته پر وخت وړي.
ډاکټران هم وایي چې میرمنې د کورنۍ هغه غړي دي چې له دوی پرته ژوند نیمګړی دی. که دوی ناروغ وي نو ټوله کورنۍ به له ګڼو ستونزو سره مخ شي. نسایی ولادي ډاکټره نسرین اوریاخیل وایي چې نارینه وو ته پکار ده چې د میرمن خوږ عادي ونه ګڼي، په وخت درملنه وکړي او له رواني اړخه هم دوی ته ډاډ ورکړي.
دا خو باید هر کور پوسی چې ښځه هغه اساسي ستون د فقرات د کور ده او د هغې دپاره باید احترام وسي، د هغه صحتمندي، د هغې خوشحالي، د هغې د تداوي مورد کې باید جدا برخورد وسي. هغه څوک که عقل ولري د منطق له نظره که ښځه یې مړه سي او اولادونه یې خوار سي، خپله خوار سي او کور یې بې نظم سي، آیا کور کله بیا ورته کومک کوي چې هغه د دې دا بدبختیانې تنظیم کې نه کوي؟ د هغې دپاره زه هیله لرم چې د خپل د کور شمع چې ښځه ده هغه همیشه ډېره صحتمنده وساتي، احترام ورته وکړي او په هغه خپل د توانایي په اساس باندې د هغې د روغتیا لپاره هم کار وسي.
دینی عالم محمد الله سیدزاده وایي چې د اسلام دین ښځو ته د درملنې اجازه ورکړې ده او کله چې د دوی ژوند په خطر کې وي نارینه ډاکټر هم ورته محرم بلل شوی دی.
که چیرته یو مسلمان په یو مرض اخته کیږي هغه ته دا لازم دی چې د خپل د مرض د دوا په لټه کې شي، که دوا ورته په اسانۍ سره لاسته ورځي او که په سختۍ سره. که چیرته ښځینه طبیب د دې مرض د علاج په خاطر نه پیدا کیږي نو بیا دا کولی شي چې یو مسلمان حاذق طبیب ته مراجعه وکړي. که خدای مکړه دغه مریض د همدغه مرض نه وفات شو نو هغه چای چې د درملنې مخه نیول دی هغه به پکونه.
درنو دوستانو، په خبرونه کې روښانه شو چې درملنه د ټولو ژوندیو موجوداتو حق دی. په دې هیله چې د ټولو خلکو په تیره بیا د افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420211 4601. دا به نننۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي راډیو درنو ریډونکو د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې مینوالو په سلامونه مو یو بل خبرونې ته هر کلی کوم. هله لرم چې خوشاله وخت ولرئ. قدرمن اوریدونکو، نن په خبرونه کې د فقره او په حق باندې خبرې کوو. دا چې په کومو نړیوالو اسنادو قوانینو کې د فقره او حق ته کومه اشاره شوې، که څنګه او همدارنګه په ملي قوانینو کې اول او په کومو مواردو کې د فقره او حقوق نقص کیږي، په دې اړه بحث لرو. په بحث کې راسره دی پوهنیار ډاکټر نجمان مسعودی، افغان حقوق پوه او د پوهنتون استاد. په پیل کې به استاد ته خره خلاص وي. مسعودی صاحب، په پیل کې به دا راته ووایي چې د فقره او حقوق یعنی څه؟
د فقره او حقوق یعنی څه؟ په دې مورد کې باید ووایو چې فقر مالی نقص د انسان په ژوند کې لري او جسمی روحي بد آثار لري، یعنی غنی کېدل یو فطري حق دی، یعنی که هو یو حقوق هم جمع د حق دی. په لغت کې په معنا د درست ده، یعنی ریښتیا ده، راست ده، حقیقت ده، ضد باطل ده، مال او دارایی، حصه او تکس ده. فقره ها سوک ده چه کور نلری جوان لپاره، کافی غذا او دوده نلری، لباس نلری، اوبه نلری یا ماشومانی چه سوی تغذی ده، یعنی خط فقر لند کورانی که جوان کهی، یا ده چه طول فقر لند جوان کهی. فقر خاص تعریف نلری، ولی مثال یه بعضی ودونه که سوک چه کار نلری فقره ورته وی فرانسه که فقره په نظر فقره کار په نظر کی نیسی، د سواد بس زیاد په نظر کی نیسی. فقره حق لری چه متوسط جوان ولری او کما یا حاکمان وظیفه لری چه د فقره حقوق ته رسیدگی وکی، یعنی هماغه فطری یا طبیعی حقوق ته توجه وکی، یعنی خاص حقوق به قوانین که تسجیل شی، یعنی به قوانین که به نظر که اونسی، یعنی تضمین شی به قوانین که چه دا مسئولیت طول ده چا ده ده حاکمانو ده دی مورد که باید خاصه توجه وکی.
آیا په نړیوالو قوانینو او اسنادو کې د فقره او حقوق ته اشاره شوی که څنګه؟
د توخی صاحب، ستاسو دوام سوال په مورد کې باید ووایو چې په نړیوالو په سطح همیشه فقره او بیوزلو کسانو ته توجه شوی ده. نړیوالو قوانین او اسناد کې ډیر موارد فقره په مورد کې ده. مثلا امده په مورد کې سازمان د ملل متحد 1988 او 1990 کال قطعنامه تصویب که چه تروسه دا پروسه ادامه لري. به مثال په توګه شبکه بانک جهانی غذا په کال 940 میلیون پوند نیازمند و افراد و ته توزیع کوي.
مسئولی صاحب، په ملي قوانینو کې څنګه؟
په افغانستان اساسي قانون کې کوم خاص مورد نشته، ولی بعضی موارد کې اشاره لري یا ربط ورکو. مثلا دو پنځوسم ماده بیان کوي چې دولت د افغانستان د ټولو اتباعو لپاره او ناروغینو د مخنیوي او د وریا حلاج وسیله او د روغتیایي اسانتیاو د قانون له حکمونو سره سم تامینوي. بیا هم څلور څلویښتم ماده هم بیان کوي چې دولت مکلف دی د ښځو د زده کړو پراختیا او توازن د ایجاد په منظور کوچیانو زده کړو د شوالي او په هیواد کې د بیسوادۍ له منځه وړلو لپاره اغیزمن پروګرامونه طرحه او تطبیق کړي. باید ووایو چې اوسنۍ حکومت سرپرست یعنی اوسنۍ سرپرست حکومت کې خاصه حقوقي قاعده نه لرو چې دا مورد حمایت وکړي، یعنی تر اوسه د سرپرست حکومت لخوا کوم خاصه حقوقي قاعده وضع شوې نه ده چې دا مورد حمایت وکړي او یا په هغه په اساس خپل برنامه تطبیق کی یا عملی کی یا خپل مسئولیت رفع کی.
مستوس په کوم موارد کې اولی د فقرا او حق نقص کیږي؟
د مورد کې باید وویو چې اصلي عوامل بیسوادی ده، عدم د دسترسی قانون ده، نه تطبیق کول د قوانین ده او مشخصه قوانین په دې مورد کې، او نور زیاتو عوامل شته چې ځینې وخت د فقرا او حقوق نقص کیږي.
په اوسنی شرایطو کې په افغانستان کې تاسو د فقرا او حقوق څنګه ارزوئ؟
اوسنی شرایط کې ټول نړۍ کې مالی مشکلات سبب شوی ده چې فقر زیات شي، که په دې توګه ووایو په افغانستان کې او په من هیواد کې مشخصه سیاست فقر په مورد کې نه لرو، اجتماعي خدمات او نهادي عوامل ته یې توجه نه کیږي. مثلا په فارسی کې یو متل ده، وایي مایی دادن را به مردم یاد ندهید، مایی گرفتن را یاد بدهید، یعنی خلکو ته کار زمینه مساعد شي، مشخصه طرح او راهکار ولري دولت. زما په نظر فقرا او حقوق ته خاصه مسلکی او شه توجه نه ده شوی.
مسعودی صاحب، د دولت مکلفیتونه په دې برخه کې څه دي د فقرا او حق نقص نشي؟
توخی صاحب، ستاسو اخیری سوال په مورد کې باید ووایو چې په لومړي قدم کې دولت یا حکومت حمایتي قوانین وضع کړي، یعنی حمایتي قوانین ولیکي، وضع کړي، تصویب کړي، یعنی مدون قوانین وضع کړي، یعنی عملی کاربرد ولري، او عملی کاربرد هم د دولت مربوط کیږي، یعنی عملی کاربرد هم د دولت مسؤلیت ده، هم د دولت مربوط کیږي. مثلا فابریکات جوړ کی یا زمینه د کار مساعد کی او یا د مسؤلیت ورکی مهمه جبر مقام ته، لکه معاونین د رئیس جمهور یا معاونین د رئیس الوزرا په سطح، او یا په اساسی قانون کې مشخصه موارد ته توجه وشي. او بل مهمه مکلفیت د دولت دا ده چې یعنی رسمي منبع یا سرچینه ولري، یعنی منبع یا سرچینه ولري. فقر په مورد کې د افغانستان په سطح، امنګوتاسه ایواد په سطح، افغانستان په سطح، او دا مورد به سکیږي چې حمایتي برنامه کې د دولت او جامعه جهانی فقر زدایی په زمينه کې قابل د اندازه‌گیری نه ده. یعنی مهمه مورد داده چې منګه اساسی قانون کې مشخصه تکلار ولرو، یعنی قانون اساسی تشکیل دی یو مملکت ده، قانون اساسی مهمه قاعده حقوقی ده په هر وخت کې، یعنی قانون اساسی تشکیل دی یو مملکت ده، یعنی اراده د خلکو ده، اراده د خلکو کده قانون اساسی، یعنی په دې مورد کې باید خلکو اراده باید دغه شی یو غزه شی خپل قانون اساسي په متن کې یعنی د دې ته مشخصه توجه شي یعنی موږ هغه وخت کولای شو چې کوشش وکړو چې د فقره حقوق نقص نشي موږ یعنی یو قاعده یا خاصه قاعده ولرو یعنی قانون اساسي چې عموم القوانین ده مورد قوانین ده هغه کې باید خاصه توجه شي که بیا قانون اساسي کې توجه نکیږي نور قوانین کې یعنی عادي قوانین کې باید توجه شي که عادي قوانین کې هم توجه نکیږي حداقل په مقرره کې چې وزیران شورا صلاحیت ده مقرره باید وضع شي او یا په طرز العمل په سطح هم کیږي چې دا مورد پکې ولرو یا وضع شي تر څو د دې حقوق د نقص نه جلوګیری وشي او خاصه توجه وشي او مشکل د فقراو او بېوزلو خلکو رفع شي.
ډیره مننه کوم مسجد صاحب کور ودان چې خبرونه کوم مکسره برخه واخیسته. قدرمن دوستانو تاسو د افغان حقوق پوه او د پوهنتون استاد پوهنیار ډاکټر نجمان مسعودی خبري د فقره او د حقوقو په اړه واوریدي. نو دا و د دیونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو مو وړاندې کړه تر بیا چې د خیر په نورو خبرونه کې تاسو په حضور کې حاضرې کوم تاسو ټول په لاس پرم الله مو مل شه خادو بریالي اوسئ.
زما او